علیکم دا مشال ریډیو دا وخت مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیسا جمل په دې روانه خبرونه کې تاسو سره يم په دې خبرونه کې به ووري چې په خیبر ایجنسی کې د سوارلس کسانو مړی موندل شوې دي د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه د پاکستان پارلیمان په 6 مارچ غونډه کوي دغه سي د پاکستان او هند ترمنځ او د افغانستان او کینیډا ترمنځ د کرکټ لوبې روانې دي دا غي حال به هم درکو خو اول با د بشیر ګواخ نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د مومندو په شپږ درسمه کې 14 شوه چې پکې یو تن مړ او دوه ژوبل دي د خبر ایجنسی په باره کې د 14 کسانو داسې مړ موندل شوی چې د چارواکو په وینا تشدد هم تشوه دي افغان حکومت وایي د طالبان لخوا د سیاسي خبرو د ځنډولو اعلان سنجیده نه ګڼي او د خبر لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي د خبرونو تفصیل د مومندو په شبقدر سیمه کې په 14 کې یو تن مړ او دوه ژوبل شوې دي د چارواکو په وینا 14 د شبقدر په ډیری بازار کې د کباړ په دوکان کې شوې ده پولیس پیښه کې د ترهګرۍ امکان ردی او وایي چې بم په کباړ کې راوړل شوی و او په سوجه دوکان کې وچاود بلخوا د مومندو ایجنسی د تنازی ښکار 15 کلو په سیمه سمنات کې نامعلومه وسلوالو د هلکانو یو میډل سکول ته په بارودي موادو زیان اړولې دی د شبقدر تحصیل د پولیسو په وینا د سکول ته بیګا نامعلوم وسلوالو بارودي ښیو د خبر ایجنسی په باره کې د 14 کسانو مړی موندل شوی دي د چارواکو په وینا د دې ټولو کسانو چې تشدد هم پېښوي مړی د باړې په سیپا سیمه کې میندلې دي چارواکي وایي په وژل شوو کې د یوه کس پېژندګلوي شوې ده او هغه ولسي وګړی دی او کېدای شي چې دا نور وژل شوي کسان هم ولسي وګړی وي د خبر ایجنسی چارواکو تر دې وړاندې دا هم ویلي وو چې د شنبې په ورځ د تیرا د زخخیلو په سیمه کې د زخخیلو توحید اسلام ډلې دریو مشکوکو کسانو ته د بمی 14 په تور کې د مرګ سزا ورکړې ده او درې وړې په ډزو وژلې دي د زخخیل توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد راپورته شوې ده په دې سیمه کې له تیرو دریو کلونو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې نن په میرانشاه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه قافله پر ریموټ کنټرول بمی 14 کې دوه پوځیان ژوبل شوي دي ځایي چارواکي وایي چې له پیښې وروسته د پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نورې ټپي شوي دي د یو بل خبر تر مخه د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د بجلی د نشوالي پر ضد به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لویه لاره بنده کړي دې قبیلې له تیرو دوه اونیو د میرانشاه او رزمک د بجلی پر خاص لاین زنځیرونه اچولي دي او وایي چې له تیرو دیرشو کلو یې بجلی نشته دی د پولیټیکل انتظامی ځایي چارواکي وایي چې دا کار د بجلی د محکمې یعنی وابډا د تعمیراتو د څانګې سره تړاو لري چې غفلت یې د دوی په خبره پولیټیکل انتظامی ته هم ستونزې جوړې کړې دي افغان حکومت وایي چې لا هم د طالبان سره د خبرو په کولو باور لري او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي نیمل فیزي د طالبانو هغه وروستۍ اعلامیه چې پکې ویلي وو د خبرو بهیر ځنډوي سنجیده نه ګڼي نیمل فیزي وایي
طالبان د خپل خبرو مسله کې د دې چې دوه کې د مذاکرات تعلق خاصولي دي دا اعلامیه موږ تمر چې نه لسو کې نه کوښ دا اعلامیه دي د وطن سولې پروسې ته کوم ضرر ورته افغان کوشش د خپل خلګل ته د امور کې څو د سولې پروسه پر مخ وړل کی او په نتیجه کې دوه قوی وکول کی څو په هم نه د دې څخه چې د حکومت د وطن دولت په کلام خلک سره مذاکرات سره کوي
لدی وړاندې امریکا هم ویلي و چې اوسم د افغانستان د روغې جوړې بهیر ته ژمنه ده د امریکایي پوځ یو مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي چې پر دې اوسنۍ خنډونو سربیره په افغانستان کې د امریکا موخه لا هم په خپل ځای پاتې دي جنرال مارټن ډیمسي ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په 12 نیټه د افغانستان د کندهار په ولایت کې د 14 افغان وګړو د وژنې به په بشپړه توګه پلټنې کیږي هغه ویلي چې 2013 کال به یو ډیر مهم پړاو وي چې افغان ځواکونه پکې د امنیتي عملیاتو مشري سنبال کړي او له هغه یو کال وروسته به پوره واک په لاس کې واخلي له یو امریکایي ټي وي سره په خبرو کې جنرال ډیمسي دا هم ویل چې داغه په خبره پاکستان اوس یو مستحکم ملک دی هغه به ډېره خوشبيني ښودلې چې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اړیکې بیرته سره ښې کولی شي د پاکستان او امریکا اړیکې له هغه وروسته تر بل هر وخت زیاتې کړکېچنې شوې چې د تیر کال د نومبر په 26 نیټه د ناټو په یو هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ په شام کې د استخباراتو او امنیت پر ودانۍ ترسره شوي ځانمرګي برید لږ تر لږه ویشتنه وژلي دي. حکومت وایي چې د دې پیښې تر شا د اپوزیشن لاس دی، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سفارتي هلې ځلې نن هم دوام ولري. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې خونړۍ بمباري وشوه. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې لخوا د شام لپاره ځانګړي استازي کوفی انان د سلاکارانو یوه ډله دمشق ته لیږلې ده. کوفی انان د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې هغه به پر دې سربیره بیا شام ته ځي چې په دې وروستیو کې له ولسمشر اسد سره لیدو کتو د خبرو اترو د پیلولو په هڅه کې کوم پرمختګ نه دی لیدلی. عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له لارې د شام ته وسلې یوړل شي. د عراق حکومت لخوا دا بیان له هغې ورځ وروسته مخې ته راغلی دی چې امریکا په دې اړه اندېښنه وښوده چې ګواکې کېدای شي له ایرانه تر شامه په تلونکو هغه الوتکو کې وسلې وړل کېږي چې د عراق په فضايي حدودو کې تیریږي. امریکا وایي چې کېدای شي دمشق دا وسلې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره کاروي. او د کرکټ د ایشیا کپ په یوه لوبه کې پاکستان هند ته د 310 منډو هدف ورکړ. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 50 اوورونو کې د شپږو وکټو په غورځېدو 309 سکور جوړ کړ. ناصر جمشید او محمد حفیظ دواړو سلنی یا سنچرینې جوړ کړې. پاکستاني لوبډلې له بنگلاديش او سریلنکا سره ترسره کړې دواړو لوبې ګټلې، خو د هند لوبډلې سریلنکا ته ماتې ورکړې او په بنگلاديش لوبه بایللې ده. بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال کپ د غوروي پړاو په لړ کې کینیډا ته د 115 هدف ورکړی دی. د خبرونو پای
دا بشیر ګواخ چې خبرونه ته تاسو اوریدل. په دې خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د خیبر ایجنسی په سپاسیمه کې د 1400 کسانو مړی موندل شوی دی. دغه سی په خیبر ایجنسی کې د روان پوځي عملیاتو په اړه یو تن وایي:
خدا آرمی دے پورا دے افسوس خبر ادو او پدری او کالو کے نشیرا وستے یو 10 کلومیٹر کے امن نشیرا وستے.
د پاکستان او امریکا تعلقاتو په اړه د پاکستان پارلیمان په 6 مارچ غونډه کوي. دغه سی په خبر کې د خزو د رول په اړه یو غونډه شوې ده. یو میرمن وایي:
مونږه بهادر قوم او مونږه ډیری ګونا دا بم بلاست کیږي ازل نه کیږي اوس فرشتہ اخر بس تړي.
د افغانستان ځینی خلک اندېښنه لري چې ولسی موسیقي به ختم شي.
زمونږ دغه ولسی موسیقي چې باجه ده، چې تبله ده، چې رباب ده، د ورکیدو په حالت کې دي.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. مشال رادیو سره اوسه. د خبرونې لومړی ریپورت: د خیبر ایجنسی په سپا سیمه کې په ډزو وجل شوې د 14 کسانو مړی موندل شوې دي. د سیمې خلک وایي چې د 14 واړه ولسی وګړي دي. دوی زیاتوي چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو او د پوځي عملیاتو له کبله عام ولس مري، خو بیا پوځي چارواکي دا ردوي او وایي چې په پوځي عملیاتو کې عام ولس نه مري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د اتوار په ورځ د باډې په سپاه سیمه کې 14 مړی موندل شوی دی چې د جسمانی تشدد نه پس په ډزو سره وژل شوی دی. دوی وای چې د ملک محمود په نوم پکې د یو تن پیژندګلوي شوې ده او داسې معلومیږي چې دا ټول ولسی وګړي دي. سرکاري چارواکي زیاتوي چې د خالی په ورځ هم د باډې سپاه سیمې نه د دریو وسلوالو په ډزو سره وشتل شوي مړی موندل شوی وو. بلخوا د تیراز خخیلو سیمینا ترلاسه شو معلوماتو او ځایي او سرکاري سرچینو په وینا د زخخیلو توحید اسلام ډلې درې کسان د بمی چودنو په تور کې په ډزو سره وژلي دي. د خیبر ایجنسی د باډې سیمې د خلکو په وینا په باډه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په لسګونه ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوړېدلې ده او د مارټرګولو د راپریوتو په ترڅ کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم وژل شوي او جوبل شوي دي. د باډې د موجوده حالت په حق لباندې یو ځایي مشر مشال ریډیو ته وایي:
خلپ کی مری، واڑا واڑا ماشومان جا پا کی مری پا ماتر گولو باندی وان تا چی آئے روز دا پریشنو نکی گی جا بے مانی دی یدی اصل حدف و مقصد مکتا تا روز پورے پا کتا نکلش ہو لگا دل تا کورونا ورانی گی و حکومت چی کن دے کنا پا دے باندی لگا تا روز پورے دا سی واضح ہا لگا لعمل اختیار لکو چی دادا ملٹن کور دے دادا پلانی طالب کور دے یا چی کن دے دائن کی سٹیٹ استعمالے دو عرض کی چې په کور باندې ګوله ورځيږي نو هغه بے ګناه او معصومه زنانه او مشران پکې مري.
د باړې سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې امنیتي سرتیرو ډیری ولسی وګړي په نخښه کړي دي او په ډزو سره یې هم وژلي دي. خو د پوز د اطلاعاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ولسی وګړي نه پنخه کوي او یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. په باړه سیمه کې د پوځي عملیاتو او نامنیو له امله ځایي خلک خپلې کډې پېښور او داسې نورو خوندي سیمو په طرف راوباسي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې اوس پورې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې د 20,000 نه زیاتې کور نئی رجسٹر شوی دی او لا نور بے کور شوی خلق را روان دی. یاد دیوی چې د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسی د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دی او د باړې سیمې د خلکو په وینا لا هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلی پراته دی. باړه د پېښور ښار سره لګېدلې د خیبر جنسی برخه ده، چرته چې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګلباغ کوي.
اوریدونکو په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د خیبر ایجنسی زیاتره خلک دا وایي چې پوځي عملیاتو کې عام ولسی وګړي چې دی هغه پکې مري، نو دغه خلکو ته نورې کمې ستونزې دي. وبورو په دې ریپورت کې دغې دخلینه
اختیار بادشاہ افریدی باڑے سے میں تعلق تھے جی نہ کم چی تیرے دری روزے وشی پر دری روزو کے چکم بد وال پر بڑا تفصیل کراون دے پسے پا قوم کے ڈیر زیوت خلق پکی عمر شوی دی او بل اپ کے افسوس خبر دا او چا غلا شونا وسم مل تپرو تی پلیارو کچو کی او فورسز ولا خل دا اجازت خلق لو نویر کی چا لشونا او چت کی ولا شونا دفن کفن انتظام وشی. دو نمبر خبر دا او کی چا اپریشن سا سے ماٹر گولی ولی چ ماٹر گولو کیم پر دری روزے کے تقریبا 14-15 سپور سو پر مشمون زنا نمبر شوی دی جی غیر نہ بغیر چ کم زخمیون دی پر لیاری گودری ٹولی بندی پیخور لے تسفتول پر خلق رسیدے نشی مونگ لکدائی و خبر کو چی اپریشن حکومت خو مخو کی عوام لے وصیف لیار ورکی محفوظ لیار ورکی چی خلق اسپتول دم رسی کی خپل بچی خپل مشمون زنان دے کورن روسی.
سلطان اکبر افریدی منم دے دا بڑا کی چکم اپریشن شروع شو دے دا یقینن چی دے دس لیار نہ شروع شو دس یوسر نہ شروع شو چی غ نتیجہ مثبت نہ دو تے درے کو نہ چکم عملیہ شروع دی پا کے ہم ترن نہ پورے عام عوام چکم یو طرف ته هم ندی ولاړو یو قسم لا د ځان ساتره دی یو ګوند تر د ترون کې نه یو نه ځان ساتره دی یو خلکو ته زیات تر تکلیف پکې ورسېدو یو هغه ماشوم چې د سکول نه پاتې شو هغه زخمی پاتې شو هغه بیمار پاتې شو هغه تعلیم چې کومه سلسله روانه کړې وه هغه ودرېدله نو بل دای چې بے کوره شو نو روزګار چې کوم دی بازار د تیرو درې کلو نه بازار بند دی نو ته لکه یو درې کلو نه چا بازار بند یو روزګار ذریعه نه وي یا مدن ذریعه نه وي نو لازم ده ډېر بد حالت کې بد صورت حال کې خپل ژوند تیروي. دغه لپاره مونږ لګا اپیل دی د حکام بارانه چې دغه لپاره چې کوم دی یو ټوس حل راوسی او دغه لپاره د کوم دی علاقې مشران چې دیدا پکې ملوث کی.
حبیب الرحمن افریدی مینوم دی باړې سره مې تعلق دی. خبر ایجنسی په باړا تحصیل کې چې کوم اپریشن شروع دی د افسوس خبره خدا دا چې دلته د آرمی سلور کیمپونه دي او په دې سلورو کیمپونو کې کم از کم 20,000 نه واخله تر 50,000 اوس د اپریشن په دوران کې کم از کم دل تر 50,000 آرمی پرتا ده او 50,000 آرمی په 8 مربع کیلومیٹر کې یا 10 مربع کیلومیٹر کې امن نشي راوستای. دا خو د آرمی لپاره د افسوس خبره ده او په دریو کالو کې نشي راوستای. مدې باډې مخصوص تقریبا یو 3-5 شپې لیارې دي چې هغه باډې ته په یاد شتګر درتلای شي یا د شتګر الته خپل عملیات کولای شي. ډیره د افسوس خبره ده چې الته په یو 10 کیلومیٹر کې امن نشي راوستای. عام خلکو ته پکې ډیر زیات تکلیف ده. بل دغه نه علاوه په جلوزو کیمپ کې ورته رجسٹریشن نشتا، فوڈ پیکج ته نه ملويږي. جلوزو نه بهر چې کم خلک وسیږي په پیښور کې په کریو باندې وسیږي ملاکنډ او سواد په طرز باندې غلا پیکج نه ملويږي. یو سوتیل سلوک روان دی بوړې د عوام سره.
اوریدونکو د باړې سیمې د خلکو خبرې تاسو اوریدې. اوس په یو بل رپورټر اختلړ شو د قبایلي سیمې خیبر په باړه تحصیل کې د تیرو کلونو نه د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو لړۍ چې د هغه روانه ده، خو تر دې مهال دا واضح نه ده چې د عملیات به خپل منطقي انجام ته کله رسي. په دې اړه مجید بابر یو رپورټ تیار کړی دی، راځي چې وویرو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو لړۍ د څه کم څلورو کالونه روانه ده. د پاکستان د پوځ په وینا په لومړي ځل په کال 2008 کې د جون په 28 نیټه دوی په باړه تحصیل کې د وسلوالي ډلې لشکر اسلام په ضد د سراط مستقیم په نوم عملیات کړي وو. دا عملیات د پاکستان د پوځ سلویخت انفنټری ډیویژن ترسره کړي وو. په 2008 کال کې د جون په 28 نیټه کله چې د پېښور د حیات آباد سیمینا شپک خزې او بیا د پېښور ښار نه 14 عیسوي مذهبي کسان وتښتولای شول او پړه یې د منګل باغ وسلوالي ډلې لشکر اسلام په غاړه واخیسته. نو د دې نه پس دغه عملیات ترسره شول. د راپورونو تر مخه په دغه عملیاتو کې د لشکر اسلام ډلې د پاکستان د پوځ په ضد د مقابلې کولو نه ډډه وکړه او پاکستاني پوځ سره هیڅ قسمه مزاحمت ونه کړو. د دې نه پس بیا هم یو شمېر عملیات وشول، خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر او د قبایلي چارو کارپوه محمود شاوای چې په باړه او دې سره تړلو نورو سیمو کې د پاکستان پوځ په سنجیده توګه عملیات نه دي کړي، د زیاتوي
محدود وو. هغه مطلب چې هغه نوم به وایي کې خو درغلم او بیا درغلم او دا به معمولي شانو خو یو څو میله به لاړه بیا به واپس راغله بیا به چې زاده دې سم شي لکه سزا به ورته سم دې شي. اوس چې پوره ورته څنګه هغه وایي چې کار ورته ووایي چې دې اوس پرېدونه او په دې کې صرف دا باړه تاسو نوم اخلی دا دا شامل دغه علاقو سره دا چې کوم علاقې ما تاسو وویل او رزیجنسي علاقې دي او دا خبر دا ساری د کور می او دا درې وړه رہے ہوجے کی او دې دې کې دا کسان چې کوم نه دا گیر کی صفائی کې دې زرا دا دې علاج دې او هغه کې باره کې هم بلا سیزن ختم شي او دا دوه دوه ورځې سره هم امن راځي.
د خیبر قبایلی سیمې په در ادم خیلو کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو مشر کرنل شاهد وای چې اوس د وسلوالو زور کم شوی دی او دوی نه منظم دي او نه د یو مشرتابه د کمانډ لاندې دي. د زیاتوي
د دې اوس زور د کپاتې دی پتا سو لگتا ہے مخ کے فیوری کال دے وہ بالکل جڑا سینہ مانتے وہ مخ لرات لا لو بہت طرح مقابلے کو لے نور کرونا بھی کو لگا اس دے زور ختم شو دے دا آخری آخری زور دے اگے کہ دے صرف دکا کولی سی ایو جائے کہ بم کے ہوتا بل جائے کہ خود کش لا اور فزیکل پہ دے ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ ناؤ اینڈ دے کینٹ افورڈ اٹ.
دے دین مخ کی پباڑا او دے خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې فوزی عملیات د لشکر اسلام، انصار الاسلام او یو شمیر نور وسلوالو ډلو په ضد شوي وو. دا موجوده عملیات د چا په ضد روان دي؟ بریګیډیر محمود شاه یو ځل بیا.
زما په خیال دي چې غیر ملکی چې کوم دي کارونه هغه تقریبا د پیزو سو پوښتنه کوي او باقي چې کوم دي چې لوکل دي په هغه تعداد کې هغه چې کوم کې کله چې خلک وګوري چې هغه خلک راغلي دي او دي په الحال مضبوط تداري طرف ته شي او چې کله حکومت کې بری ومونډي دا هغه بیا دي طرف ته شي. نو د هغه تعداد صحیح اندازه کول
په باړه کې د سکم څلورو کالونو د عملیاتو په نتیجه کې تر دا مهال 15,000 کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې دي او د ماشومان او ښځو په شمول په لسګونو کسان وجلې شوي او په سوونو زخمیان شوي دي. خو نه د پاکستان پوځ او نه حکومت تر دا مهال په ډاګه کړې ده چې دا عملیات به خپل نتیجه خیزه انجام ته کله رسی.
اوریدونکو مجید بابر رپورٹ تاسو اوریدو چې د باړه د پوځي عملیاتو په اړه تاسو لدر کوله. اوس به د افغانستان او کینیډا ترمنځ چې کوم د شل اورونو میچ روان دی په اړه به تاسو معلومات درکم. هغه داسې دی چې د افغانستان اته لوبغاړي چې دی هغه اوټ شوي دي او یو سل سلور او یارن سونه هغه جوړ کړی یو او یو سل 15 او یا هدف چې دی هغه کینیډا ته ورکړی دی. دا وخت د کینیډا لخوا بیټنګ روان دی، دغه سلور لوبغاړي اوټ شوي دي، درې او یارن سونه غي جوړ کړی دي او دا وخت د غي نهم ورچې دی هغه روان دی. دغه سي د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم یو ورځنی میچ روان او پاغه کې پاکستان لوبډل چې د اغي خپل بیٹنګ کړی دی، د اغي شپږ لوبغاړي چې دی هغه اوټ شوی وو او درې سبا نه هیڅ رنونه چې دی اغي جوړ کړی دی او دغه سي درې سبا ډیر شو هدف چې دی هغه هندا ورکړی دی. نو دا د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم کرکټ میچ دی دغه په اړه معلومات وو. اوس به یو رپورټ اړخته لړ شو. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې نن سحر د پاکستان پوسټ په قافله د میرانشاه بازار سره نږدې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه عسکر ټپیان شوې دي. د عسکرو لخوا په ځوابي ډزو کې یو زنانه هم وژل شوې ده. نور تفصیل به بیا په دې پورت کې وورو.
د شمالي وزیرستان ایجنسی ځایي انتظامیه چارواکي وایي نن سهار خواوشا و بجې د امنیتي ځواکونو قافله چې د میرانشانه بنو ته په لاره وه د میرانشاه بازار سره نږدې بنو میرانشاه سړک باندې د سړک غاړې سره خښکړی شوي ریموټ کنټرول په امي چاودنې ښکار شوه چې له کابله یې دوه عسکر سخت ژوبل شول او د قافلې یو ګاډۍ ته هم د بامي چاودنې له امله تاوان ور اوړېدو. ازادې سرچینو او د سیمې خلکو په وینا سیکیورټي فورسز د پیښې نه وروسته ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د غلطا د سړک سره نږدې د تاخیل کلي کې یوه زنانه وژل شوې او د یو ماشوم په ګډون دوه نورې زنانه ژوبل شوې دي. د ځایي انتظامی چارواکي هم د دغه پیښې مشال ریډیو ته تصدیق کړې خو نه یې غوښتل چې خپله نامه واخلي او یا آواز خپور کړي. د یادونه ده چې د سیکیورټي فورسز قافلې په دې وروستیو کې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عسکرو لخوا لګول شوې ګرځبندیز په وجود هم د سړک غاړې سره خښکړی شوي بامی او وسلوال بریدونو ښکار شوي دي او نن هم د شمالي وزیرستان ایجنسی په ټولو تحصیلونو کې د سهار شپږو نه تر نامعلومې نیټې پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی.
اوریدونکو اوس به د سوات په اړه یو ریپورټ واورو. د سوات په بیلابیلو سیمو کې د جانګری یا د خسرې رنس خپور شوی دی چې ترې یو شمېر ماشومان متاثره دي او ځایي خلک وایي چې دوی ته د علاج په اړه ډېرې ستونزې مخې ته دي. نو د دې ستونزو په اړه به تفصیل واورو د نیاز احمد خان په دې ریپورټ کې.
د سوات په بیلابیلو سیمو کې په ماشومانو کې د جنگري مرض د وبا شکل اختیار کړی دی او یو شمېر ماشومان ترې متاثر شوي دي. دا وخت سیدو سنټر هسپتال کې د بیلابیلو کلو چې پکې د سوات منګلور لری پرته سیمه سر سرداري شامل دی یو شمېر ماشومان د دغه رنز له وجې د مرګ او ژوند په منځ کې دي. د سوات دغه سیمه د مرکزي ښار نه لری ده او مقامي خلک د دوایانو او علاج نشوالي له وجې سخت پریشان دي.
زما سبزلی خان منګ د سر سرداري جبړ ازبک وته وی تقریبا د ګاډی نه ته پورته بیا درې غنټو مزل او دا تقریبا لس پنځلس ورځې وشوې چې دا مرض شروع شوی دی. هر کور کې لس پنځلس تنه چې لکه کورنۍ ده هغه ټول پراته دي په دې مرض. یوه زنانه په دې مرض باندې مړه ده.
نوم جی شیرین زاده دمنګ جی ماشومانو باندې جنگره ختلې ده. دا واته نه لس ورځې وشوې او منګا د سید دوه غنټو پیدل مزل د شهر تر پوتوي دغه زیګو ابل ورځ منګ مشوم رواګه س درې غنټي پدل مزل ه پیدل وګ سیدو هسپتال پورې گاډه راته نه ملاوي. بیا د پولیسو په بلس لګاو کو نه دی دګل راوونو وسدل تر چې منګ رالو د سفار سرکاري ټکی دي او ستنی رواګه نه ملاوي دي. منګ نه ډاکټر سلور 100 روپۍ پیسلی او کوم مشوم مریو کرغي خو هسپتال ته رسوي خو لکدل ته لګي لګا نشتی علاج نشتی.
هسپتال کې یو زنانه وایي چې د دوی د کلی یو شمېر ماشومان رنځوران شوي دي او کلی کې د علاج څه قسمه اسانتیاګانې نشته او سنټر هسپتال کې هم دوایانې نه میلاویږي.
په دغه حالت ته به اوس په جانګره ده او ټوخی د نمونیا ده د ستونې په مراغل دی قیم کوي. زمونږ خو ټول کلی اوسې نسل دی ټول کلی ټول وړی نسل دی. یو بل د بچو یو مور مړه ده پیو علاج داسې مکمل نه دی شوی. زمونږ ځای لرې دی څخه یو وطن ته چې سړی رارسي
حفاظتی ٹیکی مسلسل نور لوجی خور شوی دی او دغه رنز نمونه ڈبلیو ایچ او یعنی ورلد ہیلتھ آرگنائزیشن نمائندگانو اغست دی او د علاج هسی روانی دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم د کرکټ میچ روان دی پای کې هند چې دغه بیټنګ شروع کړی دی او دوه بالونه دغه شوی دی او پاغه باندې دغه یو کلاړی چې کوم دی یا لوبغاړی چې کوم دی هغه اوټ شوی دی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دوه بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دوه بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوس بلر شو اسلام آباد ته د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو جاج اغستو او نوې کړنلارې ټاکلو په غرض به د پاکستانی پارلیماني شریکه غونډه د روانې میاشتې په شلمه نیټه کیږي. غونډه کې به د امریکا او ناټو سره د تعلقاتو او نوې خارجه پالیسۍ په اړه به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اغستې کیږي. د دې غونډې په هکله نو تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مستخل په ریپورت کې.
دیوان صدر لخوا جاری شوی بیانیې تر مخه د نوې خارجه پالیسۍ ټاکلو او ناټو او امریکې سره د تعلقاتو بیا د سره جاج اغستو د پاره باید د پارلیمان شریکه غونډه د روانې میاشتې په شلمه نیټه کیږي. د پارلیمان د غونډې دوران به د کمی سلامتی کمیټې سفارشات ایوان ته د غور د پاره وړاندې کولی شي. دې سفارشاتو کې مهمې نقطې افغانستان کې امریکې سره د مرستې لارې چارې لټول، پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکې مرسته او کمک، او ناټو ته به په کومو شرایطو د رسد اجازه ورکول شامل دي. مشال ریډیو چې کله د امریکې سره د نوې تعلقاتو او ناټو ته د سپلای په اړه د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه تپوس وکړو، نو هغه وی
مونږ حکومت د پاکستان ته دا وایو چې د یو باوقار، عزتمن او خوددار قوم په حیثیت باندې د ټولو ملکونو سره تعلقات پکار دي، خو د چا د مفاداتو لپاره خپل قوم وجل یا خپل د هغوی په سرونه چپول دا مناسب نه دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مسلم لیگ نون غړی پیر صابر شاه د خپل ګوند دریز صدا سے بیان کړو.
په داسې صورت کې د پارلیمنت یا حکومت چې کوم دی هغه ته 50 صورت امریکې ته داسې مراعات نه دی ورکول پکار چې زمونږ په ځمکه باندې اصله لاړ شي او بیا د زمونږ د خلکو خلاف هغه استعمالیږي.
موجوده نړیوال او سیمایزو حالاتو کې کارپوهان د پاکستان او امریکې کړکیچ او تعلقاتو ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وې
دا خبره کول چې د پاکستان او د امریکې تعلق بیخی پکار نه دی، زمه چې دا به ډیره نامناسبه خبره او دا ممکن نه دی. دغې بنیادی وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال نومبر په 26مه نیټه د مومندو ایجنسی په سیمه کې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو لخوا په یو برید کې 26 پاکستانی عسکر وژل شو. د کومې رستو چې پاکستان په ځوابي کاروایۍ کې د ناټو د رصد لارې اوتړلې او امریکې سره د تعلقاتو د جاج اغستو لپاره د پارلیمان سلامتی کمیټې ته دا کار اوسپارلو. ریاض مزاخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې بندي د اسامه بن لادن د کورنۍ د غړو لس میاشتې وروسته په باقاعده توګه د کیس اورېدنه پیل شوې ده، او تېره ورځ د اسلام آباد سینیئر سیول جج د کورنۍ د ایف آی اے تفتیشي ډلې ته په جیوډیشل ریمانډ ورکړه. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د تیر خالی په ورځ پاکستان کې بندي د اسامه بن لادن د کورنۍ د پولیس ریمانډ ختمېدو وروسته د اسلام آباد سینیئر جج شاروخ ارجمن د ایف آی اے خصوصي تفتیشي ډلې ته تر 26 مارچ پورې په جوډیشل ریمانډ باندې ورکړه. پر دې مهال سینیئر جج راتلونکي اورېدنې نه د دوی خلاف په باقاعده توګه د مقدمې شروع کولو هدایت هم جاری کړه. د مقدمې اورېدنه د اسلام آباد په هغه کور کې کولی شي کوم کې چې د اسامه بن لادن کورنۍ استوګن ده. عدالت دا کور وړوکی یا سب جیل ګرځولې دي. د روستۍ کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک رسنو سره خبرو کې د دې جیل او د اسامه د کورنۍ په حق لا ویلی وو.
اور جو بچیاں بھی ہیں ان پہ بھی نہیں ہے جج، اگر وہ چاہیں تو بچے جا سکتے ہیں، بٹ آل ڈیپینڈز کہ کیا ان کی والدہ ان بچوں کو جانے دیتی ہیں یا نہیں جانے. جسٹ ایڈلٹس لوگ جو ہیں جن کو پتا تھا قانون کیا چیز ہے.
او پماشومان باندے سمقدمہ نشتا، او کہ ہغوی غواڑی نو ہغوی تلیشی. خدا ددے ماشومانو پمیاندو التیالری چے ہغوی پریک دی کنا، او د لویو کسانو چا د چ معلوم وا چ قانون سشی دے د ہغوی خلاف مقدمہ روانہ دا، او دا مقدمہ پ عدالت کے دا، او چ ہر س فیصلہ راغلا ہغ بٹیکوی.
د اسامہ بن لادن کورنۍ پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل او د خپل پیژندلو بدلولو په تور تورن دي. د دوی د روانه مقدمه او د دې د حیثیت په اړه چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار بیرستر باچانو پوښتل، نو هغه وویل
دې کې دا یي چې هغه جوډیشل ریمانډ سره سره دا هم یي چې جوډیشل ریمانډ دوران کې پولیس والو ته دا اختیار یي چې کوم دې مجسټریټ یا عدالت اختیار ورکړي چې که تاسو څه تپوس نه کول غواړئ نو تاسو بځای اول ته په جیل کې یا د سب جیل څنګه چې بنگلہ ڈکلیئر شوی دا نو التبا تاسو معلومات کینہ کوی تانی ته بین را غواړی په حوالات کې بینه سات زما خپل خاص خبر نک نو دا اوس چې دی په افان ریک کول غول دا خو اسنه دا یو ډرامه دا یو اسی هغه سلسله چلول دا کني زما خپل خیال دا چې دا او کی ته سزا مزاب اور نکی او اجازه به تور کی چې خپل خپل ملکونو ته خپل خپل زین ته خپل خپل کورین ته علاج
د ذکر وردا چې د تیر کال په دویم مئی باندې د اوسامه پر ضد د ایبټ آباد اپریشن وروستو د اوسامه درې کونډې شپږ بچی او ځینې نوکران حکومت پاکستان په خپل ولکه کې اغستی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د کرکٹ معلومات سدا سیدھی چر پاکستان اور د ہند ترمینس میچ کے ہند چ دے دا اگی یو کھلاڑی گوتم گمبھیر آؤٹ شوے دے سلور رنسون اگی جڑ کڑی دی محمد حفیظ دغه کھلاڑی آؤٹ کڑے دے اور د افغانستان اور د کینیڈا چکم میچ دے پاگے کے کینیڈا شپږ کھلاڑیان آؤٹ شوی دی او اتیا رنسونه هغه جوړ کړی دی او اوس د مازیګری پنځه نیمې بجې شوی دی. نو د بشیر ګواښنم به لنډ خبرونه واورو.
د مومند ایجنسی په شبقدر سیمه کې چاودنه شوې چې پکې یو تن مړ او دوه ژوبل دي. د خیبر ایجنسی په باره کې د څوارلس کسانو داسې مړې موندل شوې چې د چارواکو په وینا تشدد پی شوی دی. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د دیرش کلونو راهیسې بجلی نه لري او له دې امله به له سبا څخه د احتجاج په توګه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لویه لاره بندوي. افغان حکومت وایي د طالبان لخوا د سیاسي خبرو د ځنډولو اعلان سنجیده نه ګڼي او د خبرو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د امریکایي فوجي او مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي چې پر دې اوسنۍ خوندونو سربیره افغانستان کې د امریکا موخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي او د کرکټ د ایشیا کپ په لړ کې پاکستان هندوستان ته په 50 اوورونو کې د ګټلو لپاره د 3.3 منډو هدف ورکړ.
دا بشیر گوخ چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول او اوس با په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستاني ورسپانو د اداریو غټ ټکی سدي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری 13 ورځ د پارلیمان مشترک غونډې ته وینا کې ویلي دي چې ملک د قانون حکمرانی او د پارلیمان بالزستی قائمه ده او د حکومت عملداری ډیره ضروری ده. اداری لیگی چی تدین سربیرا صدر آصف علی زرداری د خپل دور حکومت د ښه کارکردګۍ ذکر وکړو او وی ویل چې ملک جمهوریت او معیشت ته وده ترلاسه ده. اداری لیگی چی حکومت داوی کوي حکومت وګورو نو په سلور کال کې موجوده حکومت د لوډ شیډنګ حتمون ونکړو او دغه رنگ ملک د ترهګرۍ سلسله اوس هم روانه ده. اداری وړاندې لیکي باید چې حکومت په خپل اخیری کال کې اولسی کشالو ته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ ورسپانه خپل اداری کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلی چې پارلیمان یو لویا اداره ده او ما توهین عدالت نه لیکړي او کبیا هم زه جیل ته لاړم نو هلته به ډیر سزدا کړم ځکه چې زه یو سیاستدان یم او د هیڅ چا نه یریږم. او دا چې د خط لیکلو معاملې عدالت کې دا چې عدالت څه هم فیصله وکړه هغه به ماته منظوره وي. ادارې لیکي چې تر سو پورې د جیل د تګ او هلته دا سزدا کړې خبرې دي. نو موږ په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باندې دا په ډاګه کول غواړو چې د سزدا کولو لپاره جیل ته تګ ضروری نه دی. کيو تند جیل نه بهر د قانون او این تر لاندې خپل ذمہواری تر سره کړی نو نه یوازې با سجده کړی بلکې نور خلکو تبا هم سو خایي. او بیا دا چې وزیر اعظم په یو مهمه او لوی چوکۍ باندې ناشته نو د دې چوکۍ نه هم ډیر سجده کوي دیشي. ادارې لیکي چې اخر کې با مونږ دا وایو چې تر ننه د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی پرنګ یو وزیر اعظم هم داسې بیان نه دی ورکړی. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم تر ټولو لوی دا ذمہواری جوړیږي چې هغه په خپل بیانونو باندې قابو راولي او د منځګړي لاره خپل کړی ځکه چې یو مشر د آئین او قانون خیال نه ساتي نو دا به راتلونکي نسل لپاره تقلید وګرځي کوم چې په هیڅ صورت کې خنه دي. مشر کورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ایم کیو ایم سین کې د حکومت مرستیال ګوند دی او د هرنتیا خبره دارا چې په خپل حکومت کې د کېدو باوجود د حکومت په ضد احتجاج کوي. ادارې وایي چې د ایم کیو ایم احتجاج د بتخورو یا د قلنګ اغستونکو خلاف وو خو په حقیقت کې او کتلې شي نو کراچي کې د دوی اثر رسوخ ډیر زیات دی. نو بیا بتخورا یا قلنګ اغستونکو لکه میراشي چې خپل کار وکړي او زی. ادارې زیاتوي که واقعي ایم کیو ایم ته د کراچي په حالاتو اندېښنه وي نو باید چې حکومت نه استعفا ورکړي او بیا احتجاج شروع کړي. کدا سي نه وي نو درې وړ ګوندونه اے ان پی، پیپلز پارټي او ایم کیو ایم لا په شریکه د دې مخنیوي په کار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائٹرز خبری ایجنس په یو رپورٹ کې لیکي چې د پاکستان پارلیمان با په راتلونکو اونۍ کې له امریکا سره د ملګرتیا نوې شرطونه په ډاګه کړي او نیویارک ټایمز رسپانې بیا په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې هغه تر هغه تیر کال په خپل د بی پایلټ الوتکې په برید کې وجل شوې دي چې اوساما بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وجلو دنده سپارلې وه. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د خپل دی رپورت په پیل کې لیکي چې د پاکستان پارلمان به له هغه شاوخوا 15 میاشتې وروسته له امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کوي چې د نیټو لخوا په یو هوایي برید کې څلور وشت پاکستانی عسكر ووژل شو. رویټرز خبری ایجنس د پاکستانی پارلمان د یو غړي ایاز میر لخلي لیکي چې له امریکا سره د ملګرتیا په نوو شرطونو کې به په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارې پرانستل له نوو اسنادو او محدوداتو سره شامل وي. د اپوزیشن غړي ایاز میر زیاته کړې ده چې پر دې نقطه ټول ګوندونه سره سلا دي. دغه په فکر هیڅوک د دې پاک کې نه دی چې د نیټو لپاره د سامان وړنې لار دي د تل لپاره وتړل سي. اجانس لیکي چې د پاکستان د څلور شپېته کلن تاریخ نیمه برخه وخت د دې ملک پوځ نیغ په نیغه پر دې ملک حکومت کړي او د پاتې وخت نیمه برخه بیا په غیر مستقیمه توګه واکمنی کړي ده. د اجانس په لیکنه د پاکستان بهرنی او امنیتی تګلارې د دې ملک د پوځ په لاس کې ده او له امریکا سره د ملګرتیا مشري هم د پوځ کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې هغه وخت د پخوا په پرتله تر ټولو کړکېچن شوې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو لخوا په مومندو کې پر پاکستانی امنیتي پوسټه په برید کې څلور وشت پاکستانی عسكر ووژل شو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه ترهګر تیر کال په خپل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو چې اوساما بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وژلو دنده سپارلې وه. مقاله زیاتوي چې په اسنادو کې د پډاګ سوې ده چې اوسامه بن لادن و اتیا عبدالرحمن ته ویلي وو چې له پاکستانی ترهګر الیاس کشمیری څخه دی لارې چارې معلوم کړي چې ولسمشر باراک اوباما او په سیمه کې موجود نور امریکایي جرنالان ووژني. مقاله زیاتوي چې کله امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټاباد کې اوسامه بن لادن وواژي او د هغه له کورې اسناد ترلاسه کړل نو له هغه 15 ورځې وروسته داسې معلومېده چې ګواکې په دې اسنادو کې د القاعده د مشرانو د خواهش وو چې باراک اوباما ووژني. مقاله د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې د یوې داسې ډلې جوړول غوښتل چې هغه الوتکه په نښه کړي چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه وخت جنرال ډیوډ پیټریاس پکې سفر کوي.
د بوریوال کاکړ رپورټ تاسو ورې د سپلر شو. یو بل رپورټ تا واشنگتن پوسټ لیکي د یو امریکایي عسكر لخوا د 1400 ولسی خلکو وجنې د پښتنې هم راپور تکړی دي چې جنگونو په څه ډول امریکایي ځواکونه ستړي کړی دي او په ذهنونو یې څه بد اثرات غورځولي دي. دغه مقالې مهمې خبرې د فرخندا وزیر ناورو.
واشنگتن پوسټ رسپانل کې د افغانستان په کندهار ولایت کې هغه امریکایي عسكر چې 1400 کسان یې وجلی د عراق ته جګړې ورستو افغانستان ته په داسې حالت کې ولېګل شو چې د عراق په جګړه کې زخمی شوی وو. 38 کلن رابرټ بیلز چې دوه ماشومان هم لري د افغانستان مخکې درې وارې عراق کې پاتې شوی دی او ملګری یې وایي په دغه جګړه کې زخمی شوی هم وو چې زیات امکان لري په سر یې هم گزار خوړلې وي. د هغه کورنۍ یو شمیر مالی مسلې هم لري او ملګری وایي د ټولو حالاتو هغه ډیر پریشانه کړی وو او کله چې افغانستان ته تلو نو نه غوښتل چې ولاړ شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا هغه وجوهات دي چې بیلز په 11 مارچ راپاسېدو او په پنجوایي سیمه کې یې 14 عام خلک وژل چې پکې د هغه د بچو په عمر کې څلور ماشومان هم شامل دي. د بیلز په رنګ د امریکا په لسګونه پوځیان د افغانستان د لسکرن جنگ ستړي شوي دي او غواړي خپل وطن ته واپستانه شي. دغه پیښه د امریکایي ځواکونو ذهني پریشانۍ هم ښکاره کوي چې اول په عراق کې وو او وروسته افغانستان ته ولېږل شول. د پنجوایي پیښې د امریکا افغانستان اړیکې هم په داسې وخت خرابې کړې دي چې امریکا او نړیوال هیوادونه غواړي د 2014 کال تر پای پورې له دغه هیواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمواري افغان ځواکونو ته وسپاري او له دغې لپاره یې روزنه وکړي. د رابرټ بیلز ملګری او گاونډیان وایي هغه په 2008 کال کې یو اکسیډنټ هم کړی وو او کله چې د عراق وروستو افغانستان ته تلو نو خوشاله او کورنۍ او ښځې هم په دغه فیصله خپه وو. په عراق کې د هغه سره یو بل پوځي ټیمبرګ سوای کله چې په عراق کې د هغه پښه زخمی شوی و او هغه په یو صحی مرکز کې داخل وو نو غوښتل یې چې زر تر زر خپل کور ته ولاړ شي. برګس وای هغه یو تکړه پوځي وو خو دواړه خاوند او ښځه د مالی مشکلاتو له امله سخت پریشان وو. رابرټ بیلز چې اوس نیول شوی او پلټنې روانې دي د کورنۍ غړي هم نه یوازې په دغه پیښه سخت خفه دي بلکې ډیر حیران شوي دي او ښځه یې وایي د خپل خاوند په شا ولاړه ده.
د ټایمز اخبار لیکي چې د ناټو لخوا شوي په یو څیړنه کې ویلي شوي چې افغانان نه غواړي بهرني ځواکونه زر له افغانستان وځي ځکه چې دوی په وینا افغان امنیتي ځواکونه لا هم د دې جوګه نه دي چې د طالبانو مقابله وکړي. بشیر ګواخ د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
له برطانیې څخه خبرېدونکي ورځپاڼې د ټایمز کې جرمی کېلي لیکي چې په افغانستان کې خلک له ناټو څخه زیات له طالبانو ویریږي. د هغه په وینا د ناټو یو څېړنه ښیي چې ډیر زیات شمیر افغانان غواړي چې بهرني ځواکونه یې په هیواد کې پاتې شي او د طالبانو د مقابلې لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډیر باور نه لري. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په دې وروستیو کې ځینو پیښو د ناټو ځواکونو حیثیت زیانمن کړی خو بیا هم ډیر افغانان د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو له ویرې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د هغوی د غلطیانو په بخلو رضا دي. په مقاله کې د ناټو د پټو اسنادو له مخې لیکل شوی چې افغانان خپل مرکزی او ولایتي حکومتونو ته د درغلې او لوجې ښه نه ګوري او د خپلو امنیتي ځواکونو د هیواد د امنیت ساتلو پر وړتیا شک لري. لیکوال لیکي چې په لسو کې یوازې یو افغان پر دې باور دی چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو ته مخې ته ودرېدلی او د هغوی سره مقابله کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې له ناټو غوښتي چې له کلو بانډو د خپل ځواکونه لویو مرکزونو ته ستانه کړي ځکه چې د هغه په وینا د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه کولی شي د دې سیمو امنیت وساتي. ولسمشر کرزی دا خبرې لاغه وروسته کړي چې څو ورځې وړاندې یو امریکایي پوځي په کندهار کې 14 ولسی وګړي ووژل. له هغې وړاندې په یو امریکایي پوځي مرکز کې د قرآن کریم د سوځیدنې په ضد مظاهرې وشوې خو د دې مقالې لیکوال وایي چې بیا هم افغانان د بهرنیو ځواکونو په چټکۍ سره له وتلو ویریږي. د ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې له وړاندې ویل شوي دي چې د 2014 کال تر اخره پورې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وویستل شي خو که د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون وشي بیا به امریکایي پوځي سلاکاران او روزونکي لږ تر لږه تر لسو کلونو پورې په دې هیواد کې پاتې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په کرکټ معلوماتو اړختلر شو. د افغانستان او کینیډا ترمنځ چې کوم میچ روان دی پاغه کې د کینیډا اته لوبغاړي سوځیدلی دي او هغه یو سل درې رنسونه جوړ کړی دي. سوارلسم اوور د هغه روان دی او دغه سي د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم لوب روانه ده پاغه کې هند چې د نوشپګیش رنس جوړ کړی دي دغه یو کلاړی اوټ شوی دی او دا وخت هغه دریم اوور روان دی. اوس به یو رپورټ اړختلر شو. په پیښور کې د جینکو یوې ټولنې د سولې راوستلو لپاره د ښځو د رول په اړه یو غونډه کړې ده. په غونډه کې په دې موضوع خبرې شوې دي چې څنګه د بیلابیلو مذهبونو منونکي پر یو ځای په سوله اوسېدی شي. غونډې ته راغلو میلمنو او د ټولنې غړو خوټ ښودلی دی چې ښځې به د سولې راوستلو لپاره پوره هلې ځلې کوي. په دې موضوع د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
په امن راوستو کې د زنانو د کردار په موضوع باندې پیښور کې د زنانو د رهنمایۍ یا ګرلز ګایډ په نوم جوړ کړی شوی یو سرکاري ادارې د سور لاندې یو پروګرام وشو چې پکې د هر مذهب او فرقې سره تعلق لرونکي زنانو او نارونه هم ګډون وکړو. د دې وینا وه چې ټولو مذهبونو زنانه د مذهب د تړون نه آزاد امن راوستو کې یو مهم کردار لوبولی شي. په دې لړ کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي هرجندر کور مشال لیډو ته وویل چې دوی په پښتنه سیمه کې د امن راوستو لپاره د نارونه غوندې هر څه کوي.
کم جنکې دی کم خزی دی دم ارس کولی شي دا برابر دی. زیاده تر جنکو ته پکار دی چې هغه کور نه بهر وزي سجده کی سو کی سو ګوري ماغي کی بشور پیدا شي. زمو ته پکار دی چې جنکوانو باندې پابندی نه لګاو بلکې هغه کور نه بهر لګو چې هغه سجده کوي. ځکه نو ته دا درخواست کوم پہلا خو تعلیم وکي. تعلیم ډیر زیات ضروری شی دی.
د لړکی د نوموړي تنظیم مشر روحي تسنیم مشال لیډو ته ویل چې دوی ټولو پیغلو ته حوصله ورکوي چې دی په معاشره کې یو مثبت کردار ولوبوي.
موږ دا کوشش کوو چې جنکو ته نوې سره نه یو کانفیډنس ورکو. دا افیکټډ ایریا ته موږ ټچ کوو لګیا یو. هغه ته موږ کوو چې تاسو راته شی ویل ان ګډ تاسو نه شی راته نو وی ویل کم اوور دیر. ما ته تھریټس ډیر زیات دي بٹ آئی وانٹ ٹو میک ا ہسٹری چې یو خزا خو پکې پاسې دا وسکار ګوري جی خزا ډیر لویه طاقت ده. هغه چې کم دہشتگردی دا ډیر موټی خلک دی ډیر لک خلک دی پوزیټیو خلک پکې ډیر پاڑا چنار تیرا دې طرف ته زمونږ گائیڈ دون زیات دی حالات په وجه سره سرمس شوی دی.
دې لړکې د تنظیم سیکرټری فطرت الیاس بلورو ویل چې پښتنې زنانا په بہادرۍ او نرتوب کې د چانه هم کمی نه دی.
موت خو برحق دی او کور کې مراتلې شي بازار کې مراتلې شي او مونږه بہادر قوم مونږه ډیری ګونا دا بم بلاست کیږي ازل نه کیږي اوس پورېشتا اخر بس تړې شي. څومره زمونږ ځوانان دے زمونږ خزې دے زمونږ کورونه دے برباد شوی دے اخر الله مشتا کنا الله مونږ ته حفاظت کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سیک برادرۍ مشر چرنجیت سنگ په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل چې پښتنې زنانا نه یوازې د کور کارونه بلکې په معاشره کې د امن لپاره هم خپل کردار لوبولی شي.
زمونږ چې کومه صوبه د خیبر پښتونخوا دلته ډیر بد حال دی هغه تاسو وینئ چې بم بلاست کیږي آئے روز چرته جمعات کې چرته پاډو کې. موږ دا کوشش کړی دی چې موږ آلریډی لګیا یو امن لپاره کوشش کوو خو په دې چې کوم مشر موږ شروع کړی دی دیکھی کوم سره زنانا هم موږ سره شرکت وکړي نو دا ګڼم چې دا ډیر یو اهم کار دی. خاص کر ولې چې زمونږ دې صوبه کې صرف دا ګڼلې شوې دی چې جی زنانا چې کومه ده دا صرف کور د پاره ده. موږ دا وایو چې نه نن زنانا چې کومه ده هغه مرد سره شانه بشانه په دې امن تحریک کې سوالي.
یادونه وړ ده چې دغه غونډه کې زنانا غړو په ډاګه کړه چې دوی معاشره کله هم د مذهب په نوم نه تقسیم کړي او نه به یې تقسیم کړي او دا چې د پښتنې سیمې د امن لپاره به دوی خپلې هلې ځلې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یو امریکایی خزا چې جیسیکا نومیږي او افغان نومیې جمیله دی له اتو میاشتو راسې د افغانستان په پکتیا ولایت کې د امریکا د سفارت د استازي په توګه خپله دنده ترسره کوي. نوموړی وایي په کلو او د پکتیا په مرکز خرنا کې له حکومتي چارواکو او قومي مشرانو سره ګوري او په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کوي. جمیله وایي څلور میاشتې دنده یې په افغانستان کې پاتې ده او دا ورته خپه کوونکې ده چې افغانستان په به پرېږدي ځکه چې افغان ډیر خوښ دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د جمیلې پښتو زده ده او له خلکو سره په پښتو خبرې کوي. له نوموړي سره زموږ همکار حمید مومند مرکه کړې ده. راځي چې وویرو.
جیسیکا ستړې مشه زموږ سټوډیوګانو ته په خیر راغله.
ډیره مننه.
ښه، اول تاسو دا وایئ چې څومره موده راهیسې تاسو په افغانستان کې کار کوئ؟
زه د اته میاشتو راهیسې په پکتیکا کې یم او زه نور څلور میاشتې لرم په افغانستان کې.
په افغانستان کې څلور میاشتې نور به هم په افغانستان کې تاسو پاتې یئ. کوم ځانګړي مسولیتونه تاسو پر مخ وړئ؟
زه د امریکا متحده ایالاتو سفارت په پکتیکا کې نماینده یم. نو زما هدف دی چې زه د افغانانو سره همکاري وکړم او مرسته وکړم تر څو هغوی په خپلو پښو باندې ودرېږي.
تاسو چې په دغه تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې او هغه هم په پکتیکا کې ژوند کوئ، په ټولنه کې مو اړیکې پیدا کړې دي؟ د خلکو سره تاسو خبرې کوئ؟
هو بالکل. زه ډیر نږدې د والی صاحب د ولایتي شورا سره د رئیسانو سره د سوله شورا ډیر نږدې کار کوم او بیا هم د قومي مشرانو سره ملایانو سره سپینګیرو سره خبرې وکړم. او ما لپاره افتخار دی چې ځینې قومي مشران ماته خپلې خور نه وایي. نو موږ ډیر نږدې اړیکې لرو او ډیر ښه همکاري وکړو.
تر کومه ځایه پورې زه معلومات لرم ستاسو خپل نوم جیسیکا دی؟ دلته تقریبا په پکتیکا کې تاسو ته خلک یو په بل نامه هم غږ کوي.
هو زما پښتو نوم جمیله دی.
جمیله ده. تاسو چې کله خلکو سره مخامخ کېږئ داسې خلکو سره راشه درشه هم لرئ؟
زه ډیر زیات سفر کوم په پکتیکا کې، په شرانه کې خلکو سره خبرې کوم او بیا هم په کلیو کې او تلیفونو کې. نو زه خلک پیژنم چې په ډیر کوچني کلی کې ژوند کوي او هم په شرانه کې.
یو مسله که تاسو دا وایئ چې معمولا تاسو برداشت د افغانانو په نسبت په څه ډول دی، تاسو دا خلک څنګه موندلې دي؟
هو هر چیرته چې زه ځم په پکتیکا کې خلک ماته وایي چې مونږ ستړي یو، مونږ ډیر کاله د جنگ ولیده او مونږ امن پسند خلک یو، مونږ غواړو چې سوله او ثبات ولرو. نو زه فکر کوم چې په پای کې افغانان او امریکایان او ټول خلک مونږ ګډ ارزښتونه لرو.
آیا د سیمې د زنانو سره هم ښځو سره هم تاسو لیدکاته درلودلې دي؟
کله نه کله، خو اکثره ښځې په پکتیکا کې هر وخت په کور کې دي، نو زه هغوی سره ډېرې اړیکې نه لرم. یو ځینې ښځې په ولایتي شورا کې دي، نو زه هغوی سره اړیکې لرم، او هم د ښځو چارو رئیس هلته په پکتیکا کې ده.
تاسو هلته ژوند څه ډول احساسوئ؟ چې خلک په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
زه فکر کوم چې د مېرمنه ژوند ډېر سخت دی، خو زه هم ګورم چې د پکتیکا خلک ډېر غیرتي خلک دي. په ځینې کلیو کې هغوی د مخالفینو لخوا فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې خپل هېواد جوړ کړي.
تاسو وویل چې تاسو یوازې څلور میاشتې په افغانستان کې پاتې دي، او تاسو ستاسو په نظر تاسو به څه ډول یو تصویر یا انځور له افغانستانه له ځانه سره ولرئ؟
پرونز ما والدین سره خبرې وکړې، او ما هغوی ته وویل چې زه د افغانانو سره ډېره مینه لرم، ځکه چې ډېر ښه خلک دي، ډېر هوښیار خلک دي، ډېر غیرتي خلک دي، او که څه هم هغوی د مثال په توګه ډېرې ښې اسانتیاوې نه لري، یا که څه هم هغوی فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې مخته لاړ شي، او هغوی غواړي چې خپل هېواد مخته لاړ شي. او نو فکر کوم چې زما خطرې د افغانستان به ډېر ښه وي.
یوه بله مسله، تاسو وویل چې تاسو پښتو ژبه په واشنگټن کې زده کړې ده هلته، او تاسو د افغانستان داسې یوې سیمې ته راغلي چې تقریبا لهجه ډېره غلیظه ده هلته. آیا کله داسې شوي دي چې تاسو د خبرو په محل د یو بل په خبرو نه وي پوه شوي؟
هو بالکل، هو ځینې وخت زه اکثره شیان پوهېږم او ځینې وخت نه، خو ځکه چې فکر کوم چې پښتو ډېره سخته ژبه ده. ډېره سخته ده.
څومره وخت مو په لګولې ده پښتو ژبه زده کړې؟
نه میاشتو لپاره.
نه میاشتو کې تاسو دومره زده
کافي نه وای؟ دومره نه وای، خو
ډېره زیاته زده کړې ده میاشتو کې. اوس پر شو، اکثره په نړۍ کې داسې کېږي کله چې یو څوک یو بل هیواد ته ځي، اکثره خلک فکر کوي چې د دوی په ژبه باندې نه پوهېږي. داسې کله شوي دي چې تاسو په حضور کې، چې تاسو یو امریکایي یاست، چا داسې خبره کړې وي چې هغه د راز خبره وي، او په دې ډاډ باندې دا خبره کړې وي چې تاسو په پښتو ژبه نه پوهېږئ، او تاسو په مخ کې داسې خبره کړې وي؟
دا نه دا ډیر زیات پیښه شو. خو زه فکر کوم چې اوس اکثره خلک په پکتیکا کې هغوی پوهېږي چې زه پښتو وایم، نو چې هغوی رازونه لري، هغوی په دری کې خبرې کوي، ځکه چې دری نه وایم.
یعنې داسې څه مخکې د دننه چې دوی پوه شي چې تاسو په پښتو پوهېږئ، مخکې داسې کومه پیښه شوې ده چې تاسو ته په یاد وي؟
هو، یو خاصه پیښه. زه په یو ولسوالیو کې وم، او زه یوازنی ښځه وم چې په جنسه کې وم. یو شورا درلوده، او یو سړی ډېر په قهر کې و، نه پوهېږم د چا سره، خو ډېر په قهر کې و، او ډېر بد غصه و، او ډېر بد لغتونه استعمال کړل. او زه فکر کوم چې مخکې ښځې نه دا لغتونه نه استعمال کېږي، نه خو راستېږه زه دا لغتونه نه پوهېږم. نو
ډېره مننه. په وروستیو کې ځینې داسې پېښې رامنځته شوې چې دا د بهرنیو ځواکونو او د افغانانو ترمنځ ویل کېږي چې یو ډول واټن رامنځته شو. مثلا د بګرام پېښه رامنځته شوه، د هغې نه وروسته په قندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا یو شمېر افغانان ووژل شول. ستاسو په نظر باندې دا څه ډول پېښې وې، او تاسو څه برداشت لرئ د دې پېښونه؟
له هر څه نه مخکې زه غواړم چې خپله خواشیني د ټول شهیدانو کورنیو سره شریکه کړم. زه ډېره خفه وم وروسته د پېښه نه، او هم په کندهار کې او هم په بګرام کې. زه فکر کوم چې دا د زړه بوږنوونکې پېښه وه. او ټول امریکایان، زه پوهېږم چې ټول افغانان ډېر خفه دي، او ټول امریکایان هم ډېر خفه دي. او زه فکر کوم چې دا ډېرې سختې پېښې وې، خو اکثره افغانان، زما په فکر، هغوی پوهېږي چې اکثر امریکایان داسې نه دي.
تقریبا د قندهار روسي پیښې د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي. افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې هغه امریکایي عسکر چې خلک یې وژلي دي باید محاکمه شي. په راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره چې کوم بهرني عسکر افغانان بې ګناه داسې ونه وژني، د عدالت تامین څومره ضروري دی؟
زه فکر کوم چې دا ډېر مهم دی، او هم مونږ ټول په زموږ عسکران په افغانستان کې مونږ هر وخت هغوی سره خبرې کوي چې هغوی څنګه دي، هغوی د روحي سات څنګه دي. او زه فکر کوم چې د عدالت لپاره هغوی باید ډېر ښه پلټنه وکړي، او د ډېره ښه محکمه ولري، ځکه چې دا ډېر زیات بېګونه خلک ووژل شول.
اوریدن کو اس ویو بل رپورٹر اختلر شد افغانستان پا ننگرہار کے پسرلی پیل شوی دیو لکالب کابل او نور زینو ورت یوش میر سیلانیان راغلی دی پا دی سیلگرو کے آغا شاعران او ادیبان ہم دی چی لکابل راغلی و دن ننگرہار فرنگ پالو ورتا یو غنڈا جوڑا کری و چی دا موسیقی پروگرام پکی ہم و دا مشال لیڈیو خبریال باس محمد عابد دقی غنڈی تا ورغلی دی او دا رپورٹ یہ برابر کری دی
پرلی پا دی خوشگوار موسم کی نموت سندرگار لطیف ننگرهاری لیو پلو دا مینی دا یار دا جدائی خبر کبی نو بل پلو دا موسیقی دی بندار خواگه یاران سر پا یو تغر را طول کری و دا بندار تیرش پا ننگرهار میشتو پرهنگیانو دا هاگو لیکوالو او شاعرانو پا خاطر جوڑ کری و چل کابل سخه دا ننگرهار پا سیل راوتی و او دا پسرلنه و وگموی خون مزا اخستا شاعر او لیکوال مصطفی سالک چې د موسیقۍ په دې بندار کې یې برخه اخیستې وه د پردیو د کلتوري یرغل په مخنیوي کې دغه سي بندارونه ګټور بولي
په دغه سي پسرلی کې زما د پاره دغه موسیقۍ کې زړه کونڅه ده هغه دا ده چې په اوس مهال کې زمونږ موسیقي بیخي د څه شوی ده چې ټول غربي آلات دي او دا غربي آلات پښتو ته نه دي تابع کړي او هغه کې تناسب نه یو شوري او د ټول ټولنې ذوقونه خراب کړي دي تر دې چې اوس زمونږ دغه ولسی موسیقي چې جدا چې تبلا د چرباب د داد ورکیدو په حالت کې دي موږ دل ترباب اورو دل تبلا اورو دل تباجا اورو او موږ د خپل تیر سره تړي نو کدغه سم مجلسونه ډیر جوړ شي او زمونږه موسیقي چې دغه په خواني موسیقي هغه وغه غول شي ډیر خوند لري هغه پر اختیار چې موسیقي دا
زید شاه انګر بیا د ولسی سره کول اوریدو خوند اخیسته وو
په موسیقي کې اهنګ چې ورتوي دا ډیر خروانو هغه څه چې دی وړاندې کول خوشیرونه دوی ډیر ښه انتخاب خواب لارو زینی ولسی سروکی چې لیکلونو کلونو په افغانی ټولنه کې یا په ځنګړي توګه په پښتني ټولنه کې هغه دود دی ولسی سندرې هم وویل شوې په رښتینی ډول ما د دوی له موسیقي نه د دوی له سندرو نه ډیر خوند واخیست
نور لبیب نثار بیا وایي چې چیرته هم د موسیقي بندر ته اهلی ذوق راټول وي سندرغاړي ته قوت ورکوي چې د ټول وجد سره خپل هنر نمایي وکړي
په دغه محفل کې اوس د موسیقي من اورو نه وایي چې موږ زنه خوند داخلو اغه هنرمند هم زنه خوان داخلي زکه اغه ګوري چې ناس خلک ټول داغه مخاطب دي اغه ته ګوري داغه خلې ته ګوري داغه حرکت ته ګوري اغه داخلي نه چي یو حرف راوزي आवाज راوزي مرکز او نقطه امدغه هنري ګروپ ته چي ناس ته نو پورا اشتیاق سره مونږ دغه پروګرام اورو اغه د ډیر خوان سره مونږ ته مختلف محلي سندري وای سروکی وای داستان وای ټپی وای
دا چې د ذوق د خوندانو په وړاندې یو سندرغاړي سه احساسات لري دا پښتنه تیپ ننګرهاریا دارنګ جوابوي
بدبختی خبره خدا را چې ما ځان سره کتابچه نه دراوړې چې دوی ته مخ شاعری چې کوم شاعری لازم را چي د شاعرانو په مخ کې سړی وای کنه او مونږ هم چې هغه چې درلودل هغه مرته وړاندې کړ نو ډیر ولا د خوشاله احساس کوم
یاد دی وی چې د موسیقۍ د کلتوري بندرونو چې په خوا به د هر کلی د حجرو خلا او زلاوه د تیرو سو کلونو بدمنه ول عمل په ډیرو پښتني سیمو کې تتشوي خو چرته چې هم د امن په ځای موجوده وي د موسیقۍ ورته کلتوري بندرونه اوس هم پکې په ډیره علاقه مندۍ سره جوړیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره او دا وخت د افغانستان او د کینیډا ترمنځ کوم میچ روان دی پغی کې د کینیډا نه لوبغاړي چې دی اغه اوټ شوی دی او یو سل اتیش رنزونه اغه جوړ کړی دی اخیری ور دغه روان دی او دا وخت چې دی نو اغه کینیډا ته د ګټلو لپاره و سل وخت رنزونه پکار دی او شپږ بالونه دی او دغه سی یو وکټ اغه سره ده او بیا د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم میچ روان دی پای کې د هند یو لوبغاړی اوټ شوی دی درې سلوخت رنزونه هند جوړ کړی دی دا وخت ویرات کوهلی او سچن تندولکر چې د اغې دواړه بیټنګ کوي او د خبرونې اخیری شپه تر رسیدلې نو د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه واورو
د
د مومند ایجنسی په شبقدر سیمه کې چاودنه شوې چې پکې یو تن مړ او دوه ژوبل شوي دي. همداراز د مومند په سمنات کې یو سکول ته په بارودي موادو زیان اړول شوی دی. د خبر ایجنسی په بړه کې د 14 کسانو داسې مړې موندل شوي چې د چارواکو په وینا تشدد هم پی شوی دی. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د دیرش کلونو راهیسې بجلی نه لري او له دې امله به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لویه لاره بندوي. افغان حکومت وایي د طالبان لخوا د سیاسي خبرو د ځنډولو اعلان سنجیده نه ګڼي او د خبرو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د امریکایي پوځ یو مشر جنرال مارټن ډیمپسي وایي چې پر دې اوسنیو خنډونو سربیره په افغانستان کې د امریکا موخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. او د کرکټ د ایشیا کپ په لړ کې پاکستان هندوستان ته په 500 اورونو کې د ګټلو لپاره د 320 منډو هدف ورکړی او دا وخت انډیا بیټنګ کوي.
اور دونکو خبرونه تاسو د بشیر غوښنور دل او هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه چې دی اغه سره ورسېدلې. تاسو د مخامې د شپږ بجو نه وروسته په دې سپو د دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. سبا به یو واری بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. زه انیسا اجمل، بشیر غوخ او اسحاق اميري تاسو نه سره د ټولو همکارانو په شمول اجازه غواړو. د لا پامان.